السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه هم درې د خبری برخه د راپورونو په برخه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا خبر ورکړی دی چې طالبان د بشری مرستو په چارو کې مداخله کوي او دا چاره د دې لامل شوی چې یوازې په 13 میلادي میاشت کې د لسګونه پروژو کارونه په لنډمهالي ډول وزنډیږي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د سات په خبرونو کوو. د خوست په ځاځي میدان کې د افغانستان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه شوې ده. ځایي سرچینې وایي چې د ماخستان شاوخوا 8 بجې د خوست ولایت د ځاځي میدان په سرحدي ولسوالۍ د پلوسی په سیمه کې جګړه پیل شوه. د دوی په وینا جګړه کرخې ته څیرمه د افغانستان لور ته د پولیساتو لخوا د یوې نوې پوستې د جوړېدو پر سر رامنځته شوې او دواړو لورو یو په بل د سپکو او درنو وسلو ډزې کړې دي. ځایي سرچینې زیاتوي چې د جګړې له نږدې سیمو پلوڅې او سټوان څخه ګڼې کورنۍ خوندي ځایونو ته په ځانګړي ډول د ولسوالۍ مرکز ته لېږدول شوي دي. په روانه جګړه کې دواړو لورو ته د ممکنه وختو مالي او ځاني زیانونو په اړه تر اوسه دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو رسمي سرچینو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په ګرمسیرو سیمو کې نن د واګي 15مه نوې تعلیمي کال پیل شو. په کندهار، هلمند، نیمروز، فراه، لغمان، کونړ او ننګرهار کې به نن هلکان ښوونځیو ته ځي، خو تر شپږم ټولګي ورپورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال په اګست کې کابل ونیو، تر شپږم ټولګي ورپورته یې د نجونو ښوونځي بند کړل. بیا یې نږدې کال وروسته د پوهنتون دروازې د دوی په مخ وتړلې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر تور پورې کړی چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال د افغانستان دننه راغونډیږي، بیا د بریدونو لپاره د پاکستان خاورې ته ننوځي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی پرون د سنا د کورنیو چارو کمیټې ته د دوه ورځې وروسته تر دې دا خبرې وکړې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت مرکزی پارلمان ته په یو راپور کې څرګنده کړې وه چې د پاکستان امنیتي وضعیت په پرله پسې ډول د خرابېدو په لور درومي. پاکستان تر دې مخکې هم په کابل کې واکمن طالبان تورن کړي وو چې له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره همکاري کوي، خو د طالبانو حکومت بیا دا تورونه تل رد کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په وینا په تېر یو کال کې په ټول پاکستان کې 1514 تروریستي بریدونه شوي چې په کې 1502 امنیتي سرتیري وژل شوي او 1292 نور ژوبل شوي دي. تکل شوی ده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله سبا د انټر کانټیننټل کپ سیالیو په ترڅ کې له کوربه هیواد تایلند سره لوبه وکړي. که چیرته په دې لوبه کې افغان لوبډله بریالی شي، نو د دې جام اتله به شي. افغان لوبډله د چهارشنبه په ورځ د دې جام په ترڅ کې د نیوزیلند لوبډله ته 15 د یو په وړاندې ماته ورکړه. د سه شنبه په ورځ له کویت څخه ماته وخوړه، خو تر هغه مخکې د ګواتیمالا لوبډله ماته کړې وه. د دې سیالیو هدف د فوټسال راتلونکي نړیوال جام ته چمتووالی ښودل شوی چې د روان سپتمبر 14 نیټه به د ازبکستان په کوربتوب پیل شي. د امریکا په جورجیا ایالت کې د یو ښوونځي دننه په ډزو کې 4 تنه وژل شوي او 8 نور ژوبل شوي دي. اسوشیټیډ پریس خبری اجنس لیکلي چې دغه ډزې پرون چهارشنبه د 14 کلن زده کوونکي لخوا شوي چې قربانیان 2 زده کوونکي او 2 ښوونکي دي. تپیانو کې بیا 8 زده کوونکي او یو ښوونکی شامل دی. د جورجیا د څیړنو د مرکز مشر کریس هوسی ویلي بریدګار نیول شوی او یو نږدې توقیف ځای ته لېږدول شوی دی. چارواکو نه دي ویلي چې بریدګار زده کوونکي څه ډول وسله کارولې، خو په خبره یې څیړنې پیل کړې چې معلومه کړي زده کوونکي دغه وسله څنګه ښوونځي ته دننه کړي. او یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي د غزې په مرکزي سیمه کې د پولیو واکسین تر هغو ډیرو ماشومانو ته رسولی دی چې دوی وار له مخه اټکل کاوه. یونیسف پرون وویل چې له 1,79,000 ډیرو ماشومانو ته یې د غزې په مرکزي برخه کې د ګوزن واکسین ورکړی. د ګوزن واکسین وروسته تر دې په غزه کې پیل شو چې له 25 کلونو وروسته په لومړي ځل په یو نوي زیږیدلي ماشوم کې د دې ویروس مثبته پیښه تثبیت شوه. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی azadiradio.com. راځو د دې سات د لنډې خبری برخې د سر راپورته. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا خبر ورکړی دی چې طالبان د بشری مرستو په چارو کې مداخله کوي. د ادارې په یو راپور کې ویلي دی چې د دې مداخلو له کبله د جولای په میاشت کې د لسګونو پروژو کارونه په موقتی توګه ودریدل. په افغانستان کې د بد بشری وضعیت په ترڅ کې اوچا د دې پروژو د درېدو خبر ورکړی. جزئیات له احمد شبراور.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر یا اوچا وی چې د جولای په میاشت کې د بشریاتو په چارو کې دریاوی اپسولو کې مداخله د طالبانو له لوري شوې ده چې په دې کې د دوی د سرپرست حکومت چارواکي هم شامل دي. اوچا په هغه راپور کې چې پرون یې په ریلیف ویبپاڼه کې خپور کړ ده هم ویلي دي چې د دې مداخلو له امله د دوی 2 پروژې په موقت ډول ځنډول شوې دي. د دې مداخلو په اړه ویل شوی دي چې کله به حساس معلومات خوشتل، کله به د هغو کسانو د انتخابولو واک اخیست چې ګټه ورسیږي، او کله به هم د تدارکاتو د پروسې په چارو کې لاسوهنه کوله. طالبانو تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې اوچا د غوایي په میاشت کې په افغانستان کې د مرسته رسولو په چارو کې د مداخلې خبر ورکړی و. هغه مهال اوچا ویلي وو چې د اپریل په میاشت کې د مرستو د ویش په چارو کې 1650 ځله مداخله شوې ده چې شپېته په سلو کې په دې مداخلې کې د طالبانو د سرپرست حکومت د چارواکو لاسو. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سرمفتش سیګار هم تر دې مخکې ویلي وو چې د طالبانو غړي د غیر دولتي مؤسسو په چارو کې مداخله کوي. اوس په داسې وخت کې د بیا ځلي مداخلې راپور ورکړل شوی دی چې په افغانستان کې بشري وضعیت ښه نه دی او په میلیونونو کسان مرستو ته اړ دي. یو شمېر مرسته اخیستونکي هم د مرستو د ویش له چارو خوښ نه دي.
د ژړې ولسوالۍ سمستر سره په تماس کې هم خلک ولیدلې دي، نه مرستې ورسره کوي، پیسې یې سم د لاسه راځي خپل رویه موږ ته چی نه دی رسېدلې. موږ دا غواړو چې موږ راغلې وو غټو چارواکو په دې ولاړ سي.
موږ د نیمروز د ولایت څخه خبرې کوو. د خاشروتو په سیمه کې د زموږ سره موسسې سم داسې کومک نه کوي چې زموږ اقتصادي وضعیت سمه سي، یا موږ ته داسې ښه تخمونه راکړي یا کود راکړي. که مرسته وکړي هغه یو داسې مرسته کوي چې یو شامپو وي یا یو صابون وي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې په وینا 6 میلادي کال د طالبانو سرپرست حکومت 2 داسې فرمانونه صادر کړي دي چې د دوی په هڅو یې په افغانستان که دا وړه اخیزې کړې دي. د اوچا پراپور کې راغلي دي چې یوازې د جولای په میاشت کې 10 فرمانونه په جنوبي، جنوب ختیځو، شمال ختیځو او مرکزی سیمو کې صادر شوي دي، او د جولای په میاشت کې د بشري چارو د برخې 10 کارکونکي نیول شوي دي. اوچا زیاتوي چې یو کارکونکي د طالبانو له لوري ښځو ته د خدماتو د وړاندې کولو په تور نیول شوی دی. د اوچا په باور په مؤسسو کې د ښځو پر کارونو بندیز هم له اړمنو ښځو سره د مرستو چارې اغیزمنې کړې دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې د قطر له پلازمین دوهې فعالیت کوي او د اسلامي همکاري سازمان د کابل د دارالامان د قلعه بختیار په سیمه کې د تیر دوشنبه ورځ ځانمرګ برید غندلې دی. دغه برید له په هېدو د دې 3 تیر شوې خولای هم د مرګ جوړ دقیق شمیر نه دی اعلان شوی او په دې اړه زده نقیز ارقام وړاندې کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شهر د فیری کرنډیکر په خپل اکسپانه کې پرون وخت په پښتو او دری ژبه لیکلي چې د کابل شهر د شپږم امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د دوشنبه د ورځې ترګری سپریت د یو ډارن او کرغېړ عمل په توګه غندم. د زړه له کومې د وژل شویو کورنیو ته تسلیت مراتب وړاندې کوم او دا هم لیکي چې هیله مند یم چې ټپیان ژر تر ژره روغ شي. د اسلامي همکاریو سازمان هم په یو بیان کې چې په خواله رسنیو کې خپور کړی دی د دې برید ټپیانو ته د بیړنۍ روغتیا هیله کړې ده او څرګنده کړې ده چې د دې برید عاملان باید د قضا منګولو ته وسپارل شي. دا انتحاری برید د دوشنبه په ورځ د لوی څارنوالۍ د پخوانۍ ودانۍ مخې ته چې اوس دغه ځای د طالبانو د حکومت د مشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب ریاست په نوم یادیږي د مامورینو د رخصتۍ پر مهال وشو. د افغانستان د څارنوالانو ټولنې په وینا په دې انتحاری برید کې لږ تر لږه 16 څارنوالان وژل شوي دي. طالبانو ویلي دي چې د دې 14 د قربانیانو شمیر 16 ته رسیږي او 14 تنه نور ټپیان دي. د حمله په پراخ ډول غندل شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی هم پرون په خپل اکسپانه کې د دې برید په تړاو ولیکل چې په افغانستان کې تاوتریخوالی یوازې د لسیزو جګړو درد وشتوي. د یوناما د خواخوږی تر بیان مخکې د افغانستان د بشری حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکې ریچارډ بنټ د دې پیښې د غندلو ترڅنګ په ایکسپانه کې ولیکل چې د پیښې عاملان باید د بشپړې څېړنې او رڼې محاکمې له لارې د قانون منګولو ته وسپارل شي. د اسلامي همکاریو سازمان هم د شاغلی بنټ په څیر هیله کړې ده، خو په خبره کړې بیان کې چې پرون خپور شو ویل دي چې په افغانستان کې باید دا غو ترهګرو ډلو مخه ونیول شي چې د سولې او ثبات خنډ ګرځي. د افغانستان د څارنوالانو ټولنې پر نړیوالو سازمانونو شخ کړی چې د څارنوالانو ملاتړ وکړي او د څارنوالانو په وړاندې د دا ډول هدفمندو بریدونو مخه ونیسي.
اوریدونکو، د دې سات خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده مه باسئ.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
نو یو څوک چې په قفس کې باندې کې د خځو حالت ته رسیدای، قفس کې او مرغې هم خلک باندې کې او غاګي وځي، خو سي غاګ هم ویل دي چې غاګ مو مورات دی، غاګ مو باید ونوځي.
حق می حرام
باندې د طالبانو د حکومت یو بل بندیز او له دې عمله د افغان میرمنو اندېښنې. د اسلام دین د طالبانو د دې محدودیتونو په اړه څه وایي؟
د مسالې کې چې پیغمبر پاک وایي چې مخ حجاب کې نه دی، لاسونه په حجاب کې نه دی، قدم په حجاب کې نه دی، او ته وایي چې دی آیا ته د رسول الله نه خپويږي؟ که پیغمبر پاک یو شی بیان کړی دی، آیا ته د هغه نه خپويږي؟
نن امدا موضوع چې روم ملتیا موکړي قدر منرتونکو، د طالبانو د عدلی وزارت څو ورځې وړاندې اعلان وکړی چې د دې ډلې مشر ملا هیبت الله اخندزاده د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تصویب کړی او دا قانون اوس نافذ دی. یاد وزارت ویلي چې دغه قانون په څلورو فصلونو او 15 مادو کې تصویب او په رسمي جریده کې خپور شوی دی. په دې قانون کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي دي. دوی په لوړ غږ له خبرو کولو څخه منع شوي دي او دې ته ورته نور بندیزونه ور باندې لګیدلي دي. افغان میرمنې وایي چې دوی د طالبانو له نظام څخه مخکې هم خپل حجاب مراد کوه. د طالبانو فرمانونه د دوی لپاره رواني فشار دی. د زده کړو دروازې ور باندې تړلې دي، کار ته نه پرېږدي. هر ورځ یو نوی قانون پر دوی عملي کوي، داسې قانون چې نه د اسلام دین امر کړی او نه هم له انساني چوکاټ سره برابر دی. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې خپل نوم نه یادوي په دې اکله وایي:
موږ بغیر له طالبان نه طالبان موږ ته ووایو، موږ اسلام موږ ته دا اجازه نه راکوي چې موږ به حجاب وګرځو. نه مخکې ګرځېدلی یو، نه اوس ګرځو، او نه مو هم خوښېږي. او پاتې سوی دوی دا بېځایه نیوکې سي دي چې دوی وایي چې باندې به بې محرمه نه وځې، ته به دکان ته نه ځې، دکاندار سره به نه غږېږې. دا خو امکان نه لري. هرې کورنۍ کې ضرورت دي. اوس یو کورنۍ کې 10 دي، 8 دي، نارینه به یو نفر وي، هغه به ځي باندې حلال رزق ګټلو ته ضرورت شته او که نه شته، نو دا به ځي باندې. نو دا ښځه ضرورت لري چې خپل اولاد له خاطره به باندې ځي، یو سودا به راوړي، لباس به ورته اخلي. دا به نو ماتلې ناسته به چې محرومې راشي او هغه له لاسه ونیسي او بیا به دا دکان ته بیایي. اول خو دا بالکل غلطه نیوکه ده، ځکه څوک غواړي چې حجاب وکړي هغه به له طالب نه بغیر کوي، او هغه څوک چې حجاب نه غواړي سي وي کوي، هغه که طالب یې هم هغه به نه کوي. سړی خامخا ځورېږي، خصوصا هغه انسانان چې هغه خپل په حجاب کې ژوند کوي، نه غواړي چې بې حجاب وګرځي. حجاب چېشته وایي، موږ پوهېږو په حجاب باندې. دا خو حجاب نه ده ته سترګې پټې کړه او هر څه پټ کړه، ته بیا څه خبرېږي؟ هغه به د تا په مخکې په سر باندې هر څه هر رقم بورقه ته وایي، روا بچي. نو هغه سلان دی هغه کومه به حجابی کوي هغه خو به خامخا کوي هغه کې نیوای سي هغه له منځه وړای سي هغه منې کوای سي نو دا دغه رقم خلکو لا بد لارې ته هڅوي لا غلط تاثیر کوي او موږ خپله رښتیا هم په روان باندې ډېر زیات بد تاثیر لري ځکه چې موږ خپله په خپل ښو بد باندې